کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غاښنارې دوه درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگټن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د د امریکا غاښنارې دوه دویمه نیم ساعته سهارنې پښتو خبرونه شروع کیږي پاول سر کې د مهمه خبرونو غټ کې اوري
نن په افغانستان کې د کابل د پرونی خنړی پیش په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی د کابل پرونی بریټ په پراخ توګه وغندل شو او په ترکی کې جمهور رئیس اردوان د فرمان پترس کې په زرګونو ښوونځي او موسسي تړلې دي
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د زمری یا صدر مده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 کېږي په روانه خبرونه کې به لمړی د امریکا غا غشناره دو د خبريال عبد الحی ورشان سره په دی وغږیږو چې پرونی مظاهره البته خلکو دا وعده کړې و چې تر سهار بعد د مزنګ په څلور لارې کې کینی آیا د مظاهره بنن هم ادامه ولري او کنه په دې هم د خپل خبريال سره غږیږو د یو رپورت لمخې د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسن له حکومت نه غوښتل دي چې د هاګ نړیوال جنایي محکمې مفتشانو ته دي زمينه مسايده کې چې په هیواد کې د تیرو څو لسیزو په مده کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي په دې حق له هم یو مرکه لګ ورس اوردل شي خو اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي
السلام علیکم جمهور رئیس غنی پرون په کابل کې د وژل سو کسانو د کورونی سره د خواخوږي په خاطر نن یک شنبه په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی په خبر پانه کې چې لاګ نه خبره سوی ده د خبر هم سوی ده جمهور رئیس غنی د لوی څارنوال په مشرۍ وایا ټاکل دي چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي پرون په کابل کې د روښنايي د غورځنګ مظاهره کړې و د غورځنګ زیاتره غړي هزارګان دي او دوی د مزنګ په سیمه کې راټولسي و چې مظاهره وکړي چې برید وسو او شاوخوا اتیا کسان پکښې وژل شول او 210 نور ټپیان شول د برید مسولیت دایښ په غاړه اخیستی دی د ډلې په ویپانی اعماق باندې ولسی ودی چې برید دوی کړی دی د برید نو وروسته د کورونا چارو وزارت په کابل کې د لسو ورځو لپاره په هر ډول اعتراضونو او مظاهرو بندیز ولګوي وزارت په ویلامی کې ویل دي چې حالات ډیر اساسي او باید امنیتي ځواکونه په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو د تدفین او جنازې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي د کابل پرونی برید په پراخه توګه غندل شوی دی امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلې دی د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې دغه ناوړه برید د دې لپاره ډیر وحشیانه و چې په خلکو باندې شوی دی چې په سولې ایزه توګه مظاهره کوله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا سفارت هم دغه برید غندلې دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر تادامی چی یا ماموتو په بیان کې برید غندلې دي هغه زیاته کړې ده چې دغه سپریدونه چې پکښې په قصدي توګه په لوی شمېر کې ملکیان په نښه کیږي د جنگي جنایت معادل دي د افغانستان د علماو شورا د قاطع ماموریت د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندانۍ د پاکستان حکومت د فینړوا سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ټولنو او سازمانونو هم دغه برید غندلې دي طالبانو هم په بیان کې برید وغندلې په ترکیه کې جمهوری سردوان د فرمان پترس کې په زرګونو خصوصي شونځي خیریه موسی او نور ادارې تړلې دي نور تفصیل د شقلا رحیم زوینه
په ترکیه کې د بیړني حالت اعلانیدونه وروسته جمهوری سردوان په خپل لمړني فرمان کې د زر په شاوخوا کې خصوصي خونځي او زر نور ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي د ترکیه چارواکو ویل دي دغه کار یې د دې لپاره کړی چې د ادارې په امریکا کې د میشت فتولا ګولن سره ارتباط لري ترکی په فتلا ګولان او د هغه په طرفدارانو دا تور لګولې چې د حکومت د نسکورولو لپاره یې کودتا کړی و بل په لاته اردوان د یو فرمان په صدرولو سره په توقيف کې د مشکوک کسانو د ساتلو موده هم غځولې ده د توقيف موده په خوا څلور ورځې بخو د نیبي فرمان په صدرېدو سره وس چرواکي کولای شي چې یو مزنون تر ډیر شو ورځو پورې وساتي د ترکی یو دولتي خبري ایجنسی ویلي دي چې د ترکی چرواکو د ګولان یو راره هم نیولای چارواکو ویلي دي چې د ګولان وره محمد سید ګولان د ارزورم په خار کې نیول شوې ده او هغه به انقره ته انتقال شي. د لومړی ځل دی چې د ناکامه کودتا په تړاو د ګولان یو خپلوان نیول کیږي. د اردوان منتقدین دا ویر لري چې هغه به د ناکامه کودتا نه د خپل مخالفینو د ځپلو لپاره کار وکړي. پام دې حال کې د ترکیه صدر اعظم ویلي دي ترکیه پلان لري چې د دریو میاشتو نه وروسته هم د بیړني حالت موده وغځوي، خو هغه زیاته کړې چې کچیر ضرورت وي نو ترکیه به دا کار وکړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا د جمهور ریاست په انتخابات کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل نوي نومول سیوی مرستیال ټیم کین سره پرون په فلوریدا کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. هیلری کلینټن ټیم کین په اړه وویل چې هغه د لپاره د خپل مرستیال په توګه غوره کړی دی چې دیوالونو په ځای پلونه جوړوي. دغه خبره کلینټن د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په اشاره وکړه چې ویلي وو چې امریکا ته به د مکسیکو نه د غیر قانوني مهاجرینو د وشتلو د مخنیوي لپاره په سرحد لوی دیوار جوړ کړي. کلینټن کین د اقلیتونو او بېوزلو د حقوقو یو مبارز معرفي کړ. کلینټن غوښتنه وکړه چې د ورجینیا سناتور ټیم کین د ټرمپ او دغه د مرستیال مایک پینس بالکل مخالفه شخصیت دی. د رویټرز خبری اجانس ویلی دی چې کیدای سي چې د کین ټاکل دي منځلاري او هغه رای ورکوونکي چې تر اوسه تصمیم نه دي نیولی تشویق کړي چې کلینټن ته رای ورکړي، خو دغه ټاکل بیا په دیموکرات ګوند کې د نن مترقی قوتونو په خوصه کړي دي. ټیم کین په اسپانوي ژبه هم خبرې کوي او تمه ده چې کلینټن به د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې چې سبا ته به پیل سي په دې پیغام تاکید وکړي چې په امریکا کې تنوع ته اهمیت ورکول او منل به دغه هیواد لا قوت وربخشي. بل پر اوته د دیموکرات ګوند مشرانو ایمیلونه خبره سوي دي او دا شی چې د ګوند مشرانو د مقدماتي انتخابات په جریان کې په سناتور برني سندرز ملنډي وهلي دي، خو د مشرانو په ظاهر کې دا ویله چې دوی نه خو د کلینټن طرفداري کوي او نه هم د سندرز. دغه معلومات دغه ایمیلونو نه ترلاسه سوي دي چې ویکلیک خبره کړې دي. ویکلیکس شاوخوا 20,000 ایمیلونه چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د څو غړو د ایمیل اکاونټونو نه ترلاسه وي دي خبره کړل. او په امریکا کې تر نور کلونو سش کال هوا ګرمه ده. د هوا د حالاتو د معلومولو پوهانو ویلي دي چې لږ تر لږه په دوو راتلونکو میاشت کې به هوا د نورمال حالت په پرتله ګرمه وي. د هوا د حالاتو د معلومولو ملي ادارې په پیغام کې ویلي دي چې د امریکا په ډیرو ځایونو کې به د نورت د کوټانې نیولې به تر اطلس سر سمندر پورې سیمې کې هوا ګرمه وي. په امریکا کې اوس هم هوا ګرمه ده او پرون د تودوخې درجه په ځینو سیمو کې 40 سانتیګرات وه او د رطوبت زیاتوالی خو حوالا پسې ګرمه کړې و. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو لګ ورسته د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار سره په کابل کې پدې غږی کو چې پرونی مظاهری تازه حالت څه شي دی خو وستره پور اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل، اسلام آباد او د قاتې ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسایلو بحث وشي. دا غونډه چې د دفاع وزارت په خبره د راتلونکي ونې د سې شنبه پر اس په کابل کې جوړیږي د پاکستان د لوري به پوځي جنرالان هم پکې برخه واخلي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دغه درې اړخیزه غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. هوایي دا ډول غونډې هغه مهال ښه نتیجه ورکوي چې حکومت د پاکستان په مقابل کې قاتې دریځ ولري. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال محمد حدیث پردیس په دې راپور کې اوري.
کابل د رواني ونی د سې شنبه په ورځ د درې اړخیزه ناستې کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سونزو د حل په برخه کې موثره بولی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي په یاد درې اړخیزه ناسته کې بعد افغانستان پاکستان او د قاتې ماموریت اساسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي سنځو بحث وکړي. خاغلی وزیری د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي سنځو په باب له پاکستانی پلاوي سره خبرې وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولي فیصلې یا ټولي خبرې چې دي هغه عملی کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دوی غونډو کې چې کوم شیان خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې دي پابندي وي او هغه عملی کی.
دا ډول درې اړخیزه ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او دغه هوکړې له مخې باید د دوه کلونو په تیریدو د فرضي کرخې دواړو خواو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې همغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړې شوې میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناسې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکی ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سیدی په دې اړه وایي:
منن د ترخم دروازه خو په پاکستانان جوړ کړی، افغانستان ځان غلې نیولې. یعنو د غهیت چې راځي محترم اشرف غنی له پاکستان خواهش کړی نو شریف تاسو یاد ولې کابل د غهیت مو باور دا چې چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي له امریکانه شروع تر دنیا پوری غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي، یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي که افغان لوری دا ناسته په سمه توګه مدیریت نه کړي، بیا به هم د تیر په څیر څه لاسته راوړنه ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنډن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دوه مانیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې اوس د شپې 9:00 او 24 دقیقې دي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په کابل کې پرون د روښنايي غورځنګ په مظاهره کې البته 14 وشولې، تقریبا د اتیاو په شاوخوا کې خلک پکې وژل شوې دي. مظاهره چانو ژمنه کړې و چې تر سهاره به په همدې څلور لارې کې کینی او خپل اعتراضونه ته به ادامه ورکوي. همدا اوس زمون خبريال عبدالحی ورشان د دې مزنګ په څلور لارې کې د دغوی نه تازه حال اخلو. ورشان صاحب، خره خلاص درته ویو مننه چې زمون سره په پرونه کې استي. اوس هم د خلک ناستیال ته ځکه دوی ویل چې خپل مظاهره ته به دوام ورکوي.
تاسو سلام یا اوریدونکو ته هم زم دا اوس د مزنګ په څلور لارې د سلار عبدالوکیل خان مونږ څنګه ولاړې ما د دې نه خلک ټول تاسو دې دي لارې خلاص لارې خلاص شي د مزنګ نه تر دالمانه او کوټ څنګه پوری خلق دې دې نه پاتې دې دي تلې دې اوس ما ته د وګورې ویل چې یو شا درسته په دې برچی کې لوی غونډه لري او الته فیصله کیږي چې دا مړی سره خمخ کی یو ځای د سجمی خاص کی چې بل بل خاص کی او دا ځای مزایری تر نورې ځما ورګي او کوار نه کېږي ته لوی فیصله یو شا درسته کیږي دا اوس زید نه خلاص ته اوس د اطفایي ګاډي راغلي چې دا ویني او دا ځایونه شیشه میشي چې کېدلی اشانو پاکی دلته اوس فعلاً هیڅوک نشته لري نه د
پولیس وردو څوک لیدل کیږي ورشان صاحب په سیمه کې
ټول نارمل عادي د یوازې امنیتي مسؤلین ولاړ دي نور دي جنرال کانټینرونه هر څه اخیسته شوي دي حتی په ښار کې هم چې رالمه یو څه شي به وو بیا دا کانټینرونه دي نه واصل حکومت بوتله لیکن مزارع کوونکي خواري شوي دي نشته دلته
حکومت هم دوی ته البته د لاس ورځو پورې د اعتراضونو د مظاهرو د لپاره خبر دی ورکړو چې نور باید مظاهری ونی شي د لاس ورځو پرنو کده شي دوی هم په غونډه کې د فیصله وکړي چې مظاهری بن نه کوي
او چې حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی لیکن زمين کې دوی د دې نه ټول یو شات نو فیصله ولسم معلومي کې یو شات درسته او د دې برچی کې لوی غونډه ده د روشنه غورځنګ حالت فیصله کوي چې دوی مظاهری ته اجازه ورکړي کنه ورکړي نور وځه عجیده او دا زینو د اوس پاکیږي دا باندې لګیا دی اوس اطفایي ګاډي اندر شو اطفایي ګاډي څنګه ولازي وګورئ چې خلاص نو څو ګی راځي لیکن دا زینو پاکي او
ډیر زیات مننه دروندونکو د امریکا غا غشناره دی خبريال عبدالحی ورشان و چې په کابل کې د پرونی مظاهری په حق لای تازه معلومات زمنګ سره شریک کړل. بته لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل د روخنی غورزنګ ویلې دي چې د دشتي په دخته کې البته دوی غونډه کوي او ورسته به فیصله وکړي چې مظاهره نن هم وکړي کنه ځکه حکومت اعلان کړی و چې د لس ورځو پورې دې هیڅوک مظاهرې نه کوي په د ښار په لارو کوڅو کې. اوس هم د دې خبرونې یو بل مطلب اوریا. افریقایي اتحاد په دې ونې کې په روانډا کې په خپل عالی غونډه کې د افریقایي پاسپورت ورکول پیل کړل. پښتنه ده چې څوک به دغه پاسپورت ترلاسه کوي او ګټه به یې څه وي؟ لا تر اوسه په دې باره کې تفصیل نه ده ورکړ شوی. نور تفصیل د امریکا غا خبریال نیک لانګ په دې راپور کې اوري.
نظر دا ده چې خلکو ته اجازه ورکړی شي خط تګ را تګ وکړي چې افریقایي اقتصاد په پښو ودروي، مګر څوک به دغه پاسپورت لاسته راوړي او د دې ګټه به څه وي؟ په کار ده چې په دې باره کې نور تفصیل ورکړی شي. د افریقایي اتحاد کمیسیون رئیس انکو سازانا د لامري زوما لومړي دوه پاسپورتونه د افریقایي اتحاد رئیس او د چاد جمهور رئیس ادریس دیبي او خپل کوربا د روانډا جمهور رئیس پال کاګامي ته ورکړل. د دې دولت رئیسانو ته ویل د دوی له ډیرو ادباونو د پاسپورت لپاره غوښتنه کیږي. د لامني زوما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So we would therefore suggest for your consideration as we launch the African passport today that we agree to create conditions in the member states to issue the passport to their citizens.
زکه نو موږ پیشنهاد کوو چې تاسو په دې موضوع باندې غور وکړي په داسې حال کې چې موږ نن د افریقایي اتحاد د پاسپورت ورکول پیل کړل. موږ منو چې د غړو هیوادونو لپاره داسې شرایط برابر کړو چې د خپل ملي پالیسیو په چوکاټ کې کله چې دغه پاسپورتونه تیاروي خپل ادباو ته دی او ورکړي. د افریقایي اتحاد د رئیس مرستیال ایراستوس منچا مطبوعاتو ته ویل هیڅ غړی هیواد د پاسپورت د ورکولو پیشنهاد مخالفت ونه کړ، مګر د افریقایي اتحاد د تجارت او صنعت کمیشنر فاطمه حرم اکیل ویل یو څو غړي هیوادونه دغه پاسپورت په رسمیت نه پیژني. څوک به دغه پاسپورتونه لاسته راوړي دا د هر حکومت پورې اړه لري. حرم اکیل په دې باره کې داسې شرحه ورکوي.
They can decide to give it to, you know, good business people that they think that, you know, can, you know, invest all across the continent and so forth. But the ultimate goal
دوی پریکړه کولای شي چې دغه پاسپورتونه داسې خو سوداګرو ته ورکړي چې دوی فکر کوي د افریقا په درستې وچه او لدینا په اخوا پانګه چونه کوي. مګر لکه څنګه چې ما ویلې نهایي هدف دا دی واقعا د دې ډاډ ورکړي شي چې هر یو کس باید په آزاد توګه حرکت وکړي. د کینیا کین فیلډ گرفت یو علاقه مند تجارت دی. د دوه شرکت د موبایل ټلیفون له لارې له یو سلو وشپته کینیایانو سره مرکه کړې ده چې اته اته فیصد یې د پاسپورت ورکول تایید کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سندرندونکو یو مارکه درته وړاندې کوو. د یو رپورت لمخه د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د حکومت نه غوښتي چې د هاګ نړیوال جنايي محکمې مفتشانو ته د زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د تیرو څو لسیزو په موده کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت د دې توان لري چې دغه کار وکړي. که د جرمونو مرتکبین د بلکم هیواد تابعیت ولري نو بیا به څه کیږي؟ حکومت په دې اړه څه ډول حقوقي تعامل هغوی سره کولای شي؟ پام وکړئ یو مرکې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه د افغانستان د عدلي وزارت له پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانی سره کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د حکومت نه غوښتلې دي چې نړیواله جنايي محکمه ته زمينه مسایده کې چې جنگي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. دغه زمينه د برابرولو استعداد او توان لري کنه؟
بلې، ټول هغه حکومتونه چې ځان د هیواد په کچا او نړیوالو قوانینو ته مکلف ګڼي او د مسؤلیت احساس کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي لکه څنګه تاسو چې یادونه وکړه د سجمي یا ټولنیز وژنې، په هغه حساب باندې بیا دوی مکلف دي چې هغه کسان کمالوم وی او ځوندی وی او معرفي کړي. کدنې کسان مړه هم وی او د ریپ پارلمند تحقیقات تر سره شي او دا ثابت شي چې د دغه څو زرو کسانو مثال په ډول د افغانستان په برخه کې قاتلین څوک دي. زه فکر کوم چې دغه تر دند د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې سر نشي غړولای.
کوم جرمونه چې د 2002 میلادي کال نه ورسته شوې دي یا مخکې شوې دي او د جرم مرتکبین د نور هوادونو اتبامي په دغه صورت کې حکومت یا جنایي محکمه څخه ولې شي
بلته یو سلسله تعاملات دي او ديني قراردادونه دي د افغانستان ترمنځ مثال په ډول بل هر هیواد چې وي بیا قرارداد ته مراجعه کیږي چالت تړون څنګه سوی ده موافقه څنګه سوی ده د موافقه باید د جرایمو د پیښېدو تر مخکې باید واقع شوی وي بیا موږ ته مراجعه کیږي کچیرته داسې یو تړون ترمنځ وي د افغانستان او د بل هر هیواد چې د هغه هیواد وګړي باید افغانستان ته تسلیم شي او سپارل شي بیا هغه هیواد څه نشي کولای ولیکه برخلاف دې داسې وي چې هغه هیواد اسناد او شواهد غواړي او خپل وګړي نشي سپارلی د افغانستان محکمه ته نو بیا هغه هیواد خپل ذات کې مکلفیت لري چې دغه کسان دوسیه وچیړي او محکمې ته راکش کړي
کما عامه معافي چې د ښاغلي حامد کرزي د حکومت په وخت کې شوی و په کومو جنگي مجرمانو باندې اطلاق کېده
عام عفو په هغه سره کې کیږي کله چې په داخلي جنگو کې هغه هم هغه کسان چې په مخامخ جګړه کې وژل شوی وي بل د افغانستان په اړوند کوم مسله چې ما په نظر ډیره مهمه ده هغه چې ساور دی کودتا را ورسته شهید داوود خان دی کورنی وزل او لغنه ورسته تر ورستو کلونو پوری دینی چیری دی او دینی ډلې او ټپلې دی دینی اشخاص دی هغه په مشخصه توګه دی وکړي لمخې او یا هم دغه شخصن لمخې زرو کسانو په شاوخوا یا لس زرو کسانو په شاوخوا وزل دي چې دغه بیا په هیڅ ډول باندې دی یواد رئیس جمهور دی صلاحیت نه لري چې هغه افکري
په کابل کې چې پروند شنبه پورز بمونه او چاودل په وغونډه کې تقریبا اتیا کسان وژل شوی دی دغه ډلې زی وژنې هم د جنگي جرمونو پر ردیف کې راتلی شي کنه
بلې د جنیو کنوانسیون د برخي واضح دي د دغه شی جرایم لکه کوم چې وستاسي یادونه وکوله کچیرته قاتلین ځوندې وي مسله اسانه ده او که قاتلین خپل هم دغه بمونو یا دغه چاودونو قرباني وي په هغه صورت کې بیا ستونزمنه ده ولکه یو ډله یا یو حزب یا سازمان دی هغه پروپاګاندا باندې اخلي به په صورت کې څه کولای شي خو په حقوقو کې یو تعامل دغه دا چې د جرمي عمل او د فرد ترمنځ باید رابطه موجوده وي که دغه رابطه پیدا نه کړی شي بیا سره دې چې موږ پیو چې جرم واقع شوی دی لکه د جزا ټاکل ورته مشکل دی ستونزمن دی
اوس په داسې جرمونو کې لکه چې په کابل کې وشو دا سیاسي مشران یا ګوندي مشران چې خپل پیروان لار کوڅو ته راوباسي دغه شان بګونه خلک وژل کیږي د کې د سیاسي مشرانو مسولیت تر کومه ده پورې د حقوقي نقطه نظر تاسې تثبیتولی شي
مخامخ مسولیت هغه ته نه راځي کی یعنی په دې معنی چې هغه په کابل کې د لارینونو یا د ارج مرج په عقل ممکن یو ځل توصیه یا دیني راهنمایي کړي وي لیکن دا نو ثابته ولای چې هغه په مستقیم ډول وخت دی ووجني خو بیا هر وګړی چې کله دا لارینونو ته مخه کوي دا خپل یو اراده لري هغه خپل عقل لري هغه باید خپل عقل نه کار واخلي خو په هر حالت باندې دوی کولای شي د شرکا او د جرم باندې سازماندهي د جرم یا همکاران د جرم کسي کولای شي کدا شي دلایل وي موجود وي صحیح محکمه ته راکښ کړي هر حالت باندې دا کسان د توجه وړ دي او د دې څخه پښتنه او ګرویني کېدای شي
تاسو کله د نړیواله جنایي محکمې په اړه کې چې په هاګ کې په هلن کې مرکز دی یو څه معلومات زموږ اوریدونکو لپاره ورکړي
دغه محکمه لکه څنګه تاسو معلومه ده هغه قضیه چې لري چې په معمولا د ډلې وژنې بیا او په هغه کې بیا دیني کسان چې یا په قدرت کې وو او یا هم د قدرت ترلاسه کولو په لټه کې وو هغه راګیر وي او بیا اسناد شواهد موجود وي نو دغه کسان بیا کولای شي د نړیوالو نورمونو په اساس باندې د هاګ محکمې ته کشي ول د هاګ محکمه په دمانه نه لري چې هر څوک حالت تلای شي هر هغه څوک چې د هغه محکمې ته کشکول کیږي دغه په عقل باید اړوند حکومت اسناد شواهد وړاندې کړي او یا حکومت یې نه وړاندې کوي ځینې مدني ټولنې او حتی افراد کولای شي دغه شی وغوښتنه وکړي بیا دغه محکمه ورباندې چلنه کوي او تحقیقات کوي ورسره تحقیقات بیا محکمه دایریږي او هلته بیا متهم دې حق لري چې ځان ته دفاع وکړي او ځان ته وکیل ونیسي دغه محکمه خپل نه پرسونل لري نه عسكر لري لیکن دغه محکمه د هغه محکمه ارزه کول نړیوالو قراردادونو تړونونو معیارونو په پر اساس باندې کولای شي حق لري اړو حکومت څخه غوښتنه وکړي او پر هغه باندې فشار واچي چې تر څو دغه کسان ورته تسلیم کړي هغه کسان چې خپل زور دي خود سره دي جنگ سالاران دي هغه به دغه څه غوښتنه پروا نه لري
ډېر مننه حقانی ارسم
تاسو نه ډېر مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
په یوه نوې چړنې کې دا ثابته شوه چې د چرګانو بوی د شپې لخوا میاشي د تنه پرېږدي چې انسانانو ته نږدې شي چړونکو وایي دغه کار د هغو ناروغیو د مخنیوي لپاره ګټه کوي چې د میاشونه پیدا کیږي نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې جیسیکا برمن په دې راپور کې اوري د هغه میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکې ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي د ټولو میاشو د خوخیږي چې انسانان وچیږي هغه د همدغه وینو د لارې ناروغي انتقالوي د میاشو خوراک وینه ده
او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو لپاره غویان، وزې او پسونه چیچي. میاشي خپل خوراک په ډیر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشي د چرګانو وینه نه خوښوي او هم دا وجه ده چې ډیر لږ وخت هغوی چیچي. د معلومات د سویډن یوې څېړونکې ډلې په ایتوپیا کې د چړونو پر وخت پیدا کړی دی. ساينس پوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کېدونکې میاشي معلومه کړي. هغوی د دې کار لپاره په یوولو سکورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشي پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې، معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده و، خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د څېړونکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دا بخښه نه وي چې په هغو سیمو کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي خلک د چرګانو سره نږدې ویده شي. څېړونکی ریکرټ اګنیل په دې هکله داسې وایي:
موږ هر وخت دا ټوکه کوو. ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي، خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اګنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی او د هغو حشراتو په هکله څېړنه کوي چې ناروغۍ انتقالوي. پروفیسر اګنیل د خپل چړونو لپاره ځینې کسان د شپې له خوا په پشخانو کې ویدګړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شوی، خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلی ول. د کسانو په پشخانو کې یو لس شپې تیر کړلې، خو کله چې چړونکو نیول شوی میاشي معاینه کړلې، یوازې په څو دانو کې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اګنیل یو ځل بیا داسې وایي:
One of the tests we did was actually to suspend a chicken next to the trap that we used, and we actually saw about 95% reduction.
بلې چرنه کې مونږ یو چورګړی د یو جالي څنګه ته وتاړه. دا جالي مونږ د دې لپاره ایښه و چې میاش په کې ونه خلی. په دې چرنه کې مونږ ته معلومه شو چې په جالي کې د میاشو نه خطر 95% کې کم شي و، او دا را ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي. پروفیسر اګنیل وایي د چرګانو د بوی چې د میاشو مخنیسي د هغوی په بڼه کې دی.
Many places in Ethiopia and many places in Africa that we've been working in, people actually keep their livestock.
او افریقا کې چې د خلکو سره مونږ کار کړای، هغوی خپل حیوانات د نن په کور کې ساتي، خو چرګان بیا د کور نه بهر ساتي. مګر خای چې تر دې ورسته به هغوی چرګان د نن په کور کې وساتي، او دا به معلومه شي چې آیا د میاشو مخنیسي کنه. اګنیل وای چې د میاشونه په بشپړ توګه د بچکیدو په خطر په کار ده چې د داسې پښخانونو هم کار واخزل شي چې د میاشو د وجلو دوا په وهل شي وي، ځکه چې د انافیل میاشي چې د ملاریا ناروغي انتقالوي خلک هر وخت چې چلی شي. خلک د ګرمۍ په موسم کې بهر کینی او په کار ده چې په دې وخت کې د پښخانونو کار واخزل شي. اګنیل او ډلې یو ډول ځانګړي شمه هم جوړ کړی چې په ترکیب کې د چرګانو د بڼکو بوی هم یو ځای شوی دی. هغه غواړي معلومه کړي چې کله دا شمه بل شي او د چرګانو د بڼکو بوی خپور شي، آیا د میاشو مخه به ونیسي کنه. پروفیسر اګنیل وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د چرګانو د بڼکو بوی میاشي کورته نږدې نه پرېږدي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی پرون په کابل کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره د خواخوږي په خاطر نن یکشنبې په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا ژا خبریال عبدالحی وشان چې اوس د دې مزنګ په سلولار کې دی وایي چې د پرونی پیش په ځای کې او څوک نسته، په دروشنی غورځنګ بنند د شبرچی په سیمه کې ونډه وکړي او په دې اړه به فیصله وکړي چې د وژل شوو کسانو تدفین او جنازه څه ډول وکړي، او یا خپل ځت تظاهرات ادامه ورکړي او که څنګه. د کورونا چار وزارت په کابل کې د لوس ورځ لپاره په هر ډول اعتراضونو او مظاهرو باندې بندیز لګولې دي. د کابل پرونی برید په پراخه توګه غندل شوی دی. په ترکیه کې جمهوریت سردوان د فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسې او نورې ادارې تړلې دي. او د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل نوي نومولسي مرستیال ټیم کین سره پرون په فلوریدا کې یو انتخاباتي غونډه وکړه.
او درنوونکو په همدې سره د امریکا غا کښنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پاتور سل مننه چې تر دې د مو زمنګ مرتیا وکړه. آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په بجو پیل کیږي تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کې حاضر کو تاسو ټول په لاله دوه لاس فارم پاتې ورځ مو نیکمرګه خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.